رو په ډله کې راځي چې دوی همیش د افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي او د دوی مرستې دوام لري. هغه خبر چې ګواکې ایډیبي دا خبره کړې چې د ریلوې پروګرام یا پروژه نه تمویلوي، داسې مسله نشته، د دوی مرستې دوام لري.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د امنیت د خرابتیا له کبله د آسیا پراختیایي بانک په افغانستان کې د اورګاډي د پټلۍ د تیرېدو په برخه کې خپلې مرستې درولې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤولین وایي چې یو شمېر وزارتونه او دولتي ادارې سږ کال په لسګونه میلیون افغانۍ له دغې ادارې څخه پورې وړي دي. د دغې ادارې ویان وحیدالله توحیدی نن په دې اړه جوړې شوې غونډې کې ټولو هغو دولتي ادارو او افرادو ته خبرداری ورکړ چې په راتلونکو څو ورځو کې د برېښنا د لګښت پورونه ادا کړي، که نه نو قانوني چلند به ورسره وشي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که دغه پوروړي خپل پورونه ادا نه کړي، برېښنا به یې قطع او قانوني چلند به ورسره وشي. او د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت مسؤولین وایي چې په روان کال کې د پیازو او کچالو 1200 ذخیرې جوړې کړې دي. دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې مخکې تر دې به د پیازو او کچالو محصولات پاکستان هیواد ته وړل کېدل او د ژمي په موسم کې به بیرته افغانستان ته په څو برابره لوړې بیې راوړل کېدل، چې له دې ذخیرو سره به د دې کار مخه ونیول شي. د ښاغلي راشد په خبره دغه ذخیرې په کابل، پروان او بامیان ولایتونو کې جوړې شوې دي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني او 80 پله، یو یورو 2 افغاني او 90 پله، یو سعودي ریال 10 افغاني او 90 پله، د امارات یو درهم 13 افغاني او 15 پله، زر ایران تومان 13 افغاني او 55 پله، او زر پاکستاني کلدار 1440 افغاني.
روسره دي چې د ملګرو ملتونو پرونی رپورت څرګند کړ چې ایران د دې سازمان د پریکړو خلاف یو توغندې ازمویلی. امریکا د تهران خلاف د اقداماتو لپاره هلې ځلې پیل کړي. سلطان سرور پی رپورت لري.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا، برتانیې، فرانسې او جرمني استازو د ایران د توغندیو د وروستۍ آزموینې د رپورت غوښتنه کړې وه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل چې واشنگتن باید ایران خلاف اقداماتو لپاره فشار وارد کړي. سامانتا پاور د امنیت د شورا پرونی غونډې ته وویل دغه شورا به ایران ته اجازه ورنکړي چې داسې احساس وکړي چې کولی شي پرته له مجازاته د موږ پریکړې ماتې کړي. هغې د امنیت د شورا ځینې غړي هیوادونه پرته له دې چې نوم یې واخلي تورن کړل چې ایران سره له اټومي توافقه وروسته یې سره له دې چې د توافق څخه د سرغړونو دلایل شته بیا هم د تهران خلاف اقداماتو څخه ډډه کوي. هغې وویل امنیت شورا په ځای د دې چې یو مناسب او په وخت اقدام وکړي زړه نازړه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د بندیزونو د پلي کولو په اهمیت او د اتومي توافق په اعتبار ټینګار وکړ او وویل چې د تهران لخوا د توغندیو د آزمیښت ترڅنګ مسکو ته د ایران د سپاه قدس د قماندان قاسم سلیمانی د سفر په هکله هم چې ملګرو ملتونو ورباندې ممنوعیت وضع کړی و کوم عکس العمل ونه ښودل شو. دغه راز ایران دوه میاشتې مخکې په بیړۍ کې یو څه وسلې چې اجازه یې نه درلوده استولې وې چې د عمان ساحل ته نږدې ودرول شوه. امریکا د لګول شویو تورونو سربیره هغه یو رپورت هم سیډي چې وایي ایران یو بل توغندی هم چې اتومي وسلې انتقالولی سي آزمایلی دی. پینا مانی وایي چې کېدای شي د دغه توغندی د آزمیښت مسأله امنیت شورا ته وړاندې کړي. ایران ټینګار کوي چې دغه توغندی د اتومي وسلې د انتقال لپاره جوړ شوی نه دی، نو ځکه یې آزمیښت د ملګرو ملتونو د پریکړو څخه تیری نه ګڼل کیږي. خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټه وایي کوم توغندی چې په اکتوبر میاشت کې د ایران لخوا وتوغول سو د اتومي وسلې د انتقال امکانات لري، زر کیلومتره واټن وهلی سي او کولی شي چې لږ تر لږه زر کیلوګرامه وزن انتقال کړي. دغه کمیټه وایي چې یو ډیر نسبتا وړوکی توغندی چې 300 کیلومتره واټن وهي او 500 کیلوګرامه وزن انتقالولی سي هم اتومي سروکي لیږدولی سي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل چې د امریکا جمهور رئیس د ایران لخوا د توغندي د وروستي آزمیښت په وړاندې په دغه هیواد باندې د بندیزونو د لګولو ملاتړ کوي، خو ډیپلوماتان وایي روسیا او چین د ایران د توغندیو پروګرام باندې بندیزونو لګولو ته لیوال نه دي او کېدای شي مخه هم ونیسي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د بل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت څنګه مشر رحیم الله رامي دی. رامي صاحب شرغلاست
مننه.
رامي صاحب، کپدې اړه معلومات راکړي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز پسر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی. همدغه راز مقننه قوه او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوه د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړی چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په صورت کې چې کله چې قانون وضع کوي په داسې شرایطو کې دا شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم به حرمتي ونسی او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامي صاحب محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اکتسابی. ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی. یعنی انسان حق لري او د عقل له نعمت څخه برخمن دی نسبت نورو موجوداتو ته. چې موږ کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتي کرامت دی خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل سوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې، په قرآن کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني آدم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتي اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی، د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی سي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قران کریم په دغه آیات شریف کې چې وای ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتر دی خدای تعالی په نزد، د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قران کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه دده نزدېوالی او دده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتی او خدادادي او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیه هغه مړنې ماده ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیوال سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوي پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کېدای شي مونږ دیو ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان کچیرته په دغو اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتر ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم جنایات د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
زموږ موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم شرغلست تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه په اوسنۍ ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده، همیشه وخت او تریخوالی موجود ده. یعنی د دې لپاره سه موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې ښځه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی، نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي، تو تریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی په روح او روان او د دوی په راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سه راځو د موږ تاسو په ټولنه کې چې اوس موجود ده، یو ډیر غټه سونځه ده د سوالګرو سره چال چلان دی. نن سبا دا صحیح دی، په هر ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلان نه دی په کار چې هغه د توهین او تحقیر سي. اول خو په کار ده چې لږه سره د هر انسان او هر وګړي د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي ترڅو پورې چې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي. بل مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا داسې چل چلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي، هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د دې یو نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د ده په شخصیت او د ده په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چل چلن وسي چې د دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسیږي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک چې سترګه ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا څوک خپه ونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډي، او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي، هغه ته که چیرته تاسو په نوم باندې خطاب کوي نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه، د په نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیواز دي چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی سي. نو د دې په یواز باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو تر څنګ، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسېږي. او په ټولنه کې یو ډول لیواز دي چې د هغو لاسنیوی اوسي، د هغو سره مرسته اوسي، د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي. نفرت په سترګه کتل کېږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کېږي. ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشهیي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجودې دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ضروریږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یاد ووایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدونکی دی یا باید وسی، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه کې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. پاک کلام ملسه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسودا نیازی.
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې د زیګون پر مهال لمور او ماشوم سره د کورنۍ د غړو په داسې مرستو خبرې کوو چې که مور ونشي کولای د زیګون پر مهال صحي مرکز ته لاړ شي، کورنۍ کوم مرستې ورسره کولای شي. که د زیګون پر مهال مور سره عاجل مرستې ونشي، له کومو ستونزو سره مخ کېدای شي؟ په دې برخه کې به د ډاکټرې صحي مشورې واورئ. او دا چې عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه کارونه کړي دي، د خبرونې په جریان کې به ترې خبر شي. دا خبرونه نزه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونی مهم خبرونه واورو.
د تشدد له ښځینه قربانیانو سره د روغتیایي مرستو پروګرام پیلېږي. په داس حال کې چې پر افغان حکومت انتقادونه کېږي چې د تاوتریخوالي قربانیانو ته پام نه کوي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په شپږو ولایتونو لغمان، دایکندي، پروان، پنجشیر، فراه او جوزجان کې به د تاوتریخوالي له ښځینه قربانیانو سره د روغتیایي مرستو یو ځانګړی پروګرام پیل شي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، غواړو په ګډه سره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسو. روغتیایي مرکزونه مو آماده کړي او پرسونل مو ورته روزلې دی. په شپږو ولایتونو کې به پلی شي او یو کال به دوام وکړي. وروستۍ خبر ده چې په سعودي عربستان کې په لومړي ځل ښځو ته اجازه ورکړل شوې چې د دغه هیواد په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي. د سیمه ییزو شوراګانو یا ښاروالۍ په انتخاباتو کې له 6,912 کاندیدانو څخه 909 تنه ښځې دي. د دغه هیواد د مقرراتو له مخې به نارینه او ښځې په بیلوبیلو مرکزونو کې خپلې رایې صندوقونو ته واچوي. په دې انتخاباتو کې به 204 تنه د ښاروالۍ لپاره انتخابیږي. د ښځینه رایې ورکوونکو شمېر 113,000 او د نارینه او خو 1.3 میلیونو ته رسیدي.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې اوس هم په ډیرو سیمو کې میرمنې د زیګون پر مهال ناوړه او خپل سری دودونه پالي. مثلا د زیګون پر مهال مور نه پرېږدي چې څملي په دوه پخوې کې نوي خیرن ځای کې ولادت کوي، او یا هم د ماشوم نو په غیر صحي او ناپاکو وسایلو پرې کوي. په کلیو کې اکثرا دا دود دی چې کله یو میرمن په ماشوم ناروغه وي نو دایې ورته راولي چې ولادت ورکړي. دا چې دایې د کومو اصولو پر بنا میرمنو ته ولادت ورکوي، دوی د عامې روغتیا وزارت لخوا روزل شوي او که په خپل سر دا کار کوي. او دا چې عامې روغتیا وزارت په لرو پرتو سیمو کې د زیګون پر مهال څه او کوم صحي خدمات وړاندې کوي او تر کومه په دې برخه کې لاسته راوړل لري، د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي پروګرامونو مشر ډاکټر سید حبیب الله اروال وایي دوی ځینې پروګرامونه لري چې د هغو په عملي کېدو سره به د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شي. د ښاغلي اروال په وینا دوی د هیواد په کچه 10,000 صحي کارکوونکي روزلي چې پنځوس سلنه یې ښځینه دي.
د عامه روغتیا وزارت د هیواد په دننه کې څو پروګرامونه تر کار لاندې لرو، د دې لپاره چې وکولی شو حداقل د میندو مړینه په لومړي قدم کې راښکته کړو. مونږ همدا اوس د هیواد په کچه باندې په قریو کې تقریبا دېرش زرو په شاوخوا کې روغتیایي رضاکاران لرو. پخوا دې ته مونږ دایه ویلې، هغه دایه اوس په افغانستان کې د منځه لاړ دي، ځکه هغه دایو چې بعضې کارونه کول د هغوی د کار نور هم کله ناکله د میندو د مړینې سبب کېدو. نو په دې خاطر هغه استراتیجي مونږ د منځه ویوړه، او په دې لسو کلو کې مونږ یوازې د ټولنې روغتیایي کارکوونکو په نام باندې نارینه او ښځینه کسان رضاکار تروې کړو، او دوی ډېر مهم کارونه کوي. په دغه تیر کال کې یوازې په یو میلیون په شاوخوا کې کورونو ته دوی تللي وه، او هر کور کې دا تعداد یې تاسو سنجوئ، دوی ته روغتیایي تعلیمات ترسره کړي وو.
ښاغلی اروال زیاتوي دوی کوښښ کوي چې د صحي کارکوونکو پروسه ټولو لرو پرتو سیمو ته وغځوي. نوموړی وایي د ځینو سرویګانو له مخې د څو کلونو په جریان کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شوې ده.
یعنې مونږ دا اوس دا ادانه کوو چې مونږ د هېواد ټولې ساحې ته پوښښ لاندې راوسي. مونږ امیدوار یو چې ډېر زر به دغه تعداد د څو کلونو په جریان کې پوره کړو. په تاسف سره یولس کاله مخکې سروې ښودلې وه چې په افغانستان کې د میندې هر سل زره کسانو کې شپاړس سوه میندو به خپل ژوند په د سل زره کسانو په منځ کې د لاسه ورکوو. دوه زره نهم او لسم کال سروې کې د مړینې کچې معلومولو اندازه کې دې کې درې سوه او شپږ اویا ته دراټیټ شو یعنې دغه کچه. نو دا یعنې د میندو د مړینې د کچې راټیټوالی هغه یو ښه شاخص یا معیار دی. قابلو تعداد په افغانستان کې یا د جامع قابلي د ټولنې قابلي ته اوس تقریبا د څلور نیم زرو په شاوخوا کې دي، خو دغه تعداد لا ادامه لري. دغه پروګرام په افغانستان کې موثریت لري، انشاءالله په دغه پروګرام لا ادامه لري.
ډاکټر اروال په لرو پرتو سیمو کې د عامې روغتیا وزارت لخوا د زیږون په وخت کې د میرمنو لپاره د ځینو نوښتونو یادونه هم کوي.
د آشیانای صحي په نامه یا فیملی هیلت هاوس مونږ ورته وایو. دا یو ښه ابتکار دی د عامې روغتیا د وزارت زموږ د ډپارټمنټ. مونږ تقریبا د دوه سوه په شاوخوا کې آشیانای صحي په لرې پرتو سیمو کې، دایکندي کې، په بدخشان کې، بادغیس کې، او حتی په هرات کې دا جوړ کړي دي. دا آشیانای صحي د همدغه روغتیایي چې په ټول افغانستان کې هغې کې دوه رضاکاران کار کوي، یوې زنانه او یوې نارینه د روغتیایي رضاکاران دي. خو په دې پخوا کې په دغه صحي آشیانه کې یو میډوایف یا قابله هم ورسره ده. یعنې صحیح ولادي برخه کې مونږ نور ابتکارات یا نوښتونه لرو چې مثلا مونږ په افغانستان کې زرنجونه د یونیسف په مرسته باندې توضیح کړي دي خپلو پنځوس روغتیایي رضاکارانو ته په کندهار، بامیان او بادغیس کې، چې هغوی د دې په ذریعه باندې هغه میندې د مریضۍ او ولادت په وخت کې روغتیایي مرکزونو ته رسوي. همدارنګه یو بل ابتکار دی چې هغه د آس نه په استفادې سره چې مونږ هغې باندې امبولانس په شکل باندې د میندو انتقال لپاره هغې نه هم استفاده کوو. مونږ امیدوار چې په آینده کې ډېرو نوو نوښتونو سره وکولی شو په هېواد کې د خلکو روغتیایي مشکلات حل کړو.
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبرې واورو چې د ولادت پر مهال ورسره مخ شوي او له دې بابت یې ستونزې لیدلې دي. چې له هغې ډلې یوه هم د لوګر ولایت اوسیدونکې ده چې د ولادت پر مهال یې ډېرې ستونزې لیدلې. دا وایي د ولادت په جریان کې له بیګانه تر سبا پورې د پښو په سر ناسته وه او د نورو میرمنو لخوا اجازه نه ورکول کېده چې څملي. اوس ورته د بواسیر مرض پیدا شوی او ډاکټران ورته وایي چې دا تکلیف یې هم ماغه د زیګون پر مهال د غلطو طریقو لامل دی.
خو غره باندې ولګیدل اته به په امام کې ناشتو زو خدای ته ما خوسته ناستو ملګی زازنګونه وسون ما را وخو زوجګه سونې په خود سره تمام شپه زې په خوب سر ناست کومره تکلیف کېده ما وی چې خدای بختور او باغی چې د سیارې سم لیا د سی پارک باندې سم وای ما څه ملګی دا سی کې نه خځه په یو شاته ناسو خاص په سیمه باندې شاد سره نه ولا دام لا نه سره نه نو به ما ک د دې ماشين چاړو به وای ماشین چاړو په باندې و پرې کاو کباله له کوم مردار و دغه ته به مونږ نه کاتې چې دا خو یار استعمال سویت مګ پاتې په باندې پرې کاو اته مون تار واخس کبه تار پاکو کبه نه پاکو په به مونږ ټک زنانه ډاکټر ته تللی ام وای دی تا ډیر تکلیف زیات ته عملیات کیږي وای بل رقم دی تا تی وای دوا مخره چې نور مرزونه درته پیدا کیږي خو لغه نه به یخد لغه ده
ما کاکل فلی کې وا سنه هم را کوي خو دې چټاله نامناسبه ځای کې ولادت ورکړی و کله سي ماشوم پیدا سونو دا په مغان سانه کې دوه ادري دقیقې وروسته دا وفات شول نو بیا ډاکټر ته سیدی مړ و ډاکټر ویل سي دا چټل ځای کې دي ولادت کړی دا کوم میکروب سي دي د وینې له طریقې دې بدن ته داخل شوی دا ظرف دی یو دقیقه کې دي په جوړ باندې تاثیر کړی دا لمنځه وړی دا ځینې موسن میرمنې زړې ښځې سي دي هغه حیواني سره سیدا په هغه باندې دوی د ماشوم نو پرې کوي یا مثلا نور داسې چټل کارونه دسې دوی مریضې ښځې سره دوی کوي سې ښځې موږ نه ځای سوي دي او همدغه نامناسب رسم رواجونه دي چې ښځې مړې کېږي
دری ورځې په چاردر ناست وم د اتو میاشتو هلکه کښې هغه هم خونریزي را باندې راغله درې ورځې هم د ایوان پنجه کته وه پېچکاري سونه دوا سونه کسه او دغه درس بچیان مې کور پیدا سوي نه هلکه او درې جنوکۍ اینا مې ټول خپل سر پیدا سوي داسې ملنګۍ وهغه کښې مې دېګولي دي او پس پېر وخه هماغه خاورې مغو خاوره کښې پیدا شو لوی یم کړه
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نورې خبرونې په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com کای و میرمن د زیګون په وخت کې له صحی مرکز نه لري وي او یا نشي کولای ډاکټر ته مراجعه وکړي نو د کورنۍ غړي کومې لومړنۍ مرستې ورسره کولای شي نسایي ولادي ډاکټره فریده مرخیل وایي کای و مور له صحی مرکز نه لري وي نو د کورنۍ غړي باید ځینې امادګۍ ولري چې تر ټولو لومړی باید پاک ځای انتخاب شي
اول خو یو مور له صحی مرکز نه ډیره لري وي د هغې د کور غړي کوم کومکونه ته کولی سي دوی باید یو پاک ځای او یو پاکه روجایي وي یا تکه هر شی سي وي هغه باید په کور کې وي دوی سره موجوده وي بل د ماشوم له کالیو نیولې تر هر څه باید دوی سره پاک وي هغه وسیله چې دوی د ماشوم نوپې پرې کوي دا په یو ظرف کې ښه راویشه وي مثلا که قیچی ده په یو ظرف کې باید ښه د 15 الی 10 دقو لپاره راویشه وي او هغه تار چې دوی نوپې تړي هغه هم راویشه وي پاتې شوې هغه نورې تکیس دوی استفاده کوي کولی سي هغه تکې ووینځي او پس هغې وټوکي د مور د ځان لنده هواري کې مور مجبوره نه کړي چې په کېناستو باندې ولادت وکړه مور باید پرېوځي دا هغه وسیلې دي چې موږ د فتن لپاره ځینه استفاده کولی سو
میرمن امرخیل وایي په ناپاکو ځایونو کې ولادت مور او ماشوم دواړو ته زیان رسوي او د خپلې همداسې یوې ناروغې کیسه کوي چې په ناپاک ځای کې ولادت کړی و او دوی ته یې مراجعه کړې وه
مثلا من کولی شو تاسو درته ووایم چې هغه میندې اکثرا په یوه تیاره کوټه کې چې هیڅوک هلته موجود نه وي یا هم د ګوخانې په نامه ځای ورته وایي دوی چې هلته دوی حیوانات اوسېږي دوی هلته ولادت کوي دا ولادتونه سبب د دې کېږي چې هغه میکروبونه چې مور او ماشوم ته رسېږي پاسته پاسته مور او ماشوم د دواړه تبې پیدا کوي او بالاخره سبب د مرګ د مور او د ماشوم کېږي موږ داسې مریض درلود په یو داسې یو ځای کې ولادت کړی و چې د دې پښو لاندې هغه سپین واښه هغه یې ورته اچولي وو پاسته هغه مور ولادت کړی و هلته اما جوړه پاتې سوې وه هر کومک چې ورته کړی و نوی شوی دوی څه کړي وو چې هغه بند د جوړې په یو ډېر یو ناپاکه تار باندې تړلی وه بیا هغه تار یې د مور د پښې په غټه ګوته تړلی وه دا بیخي موږ ته جالب وه دوی ویلې دا دل خاطر تړلی چې دا جوړه پاس لاړه نه سي او مور مړه نه سي درحال داسې کومه خبر نه وي جوړه پاس هېڅ وخت نه ځي وخت چې رحم خپله وتړل سي تا باندې جوړه داخل کې پاتې کېږي دا اول خو په انتیسپټیک موادو مریض ومینځل شو مکمل پس له هغه کومک هم ورسره وکړه تر هغو جوړه ځان جدا کړي او دې ته هم قوي ترین انتیبیوتیکونه ورکړه تر هغو چې مریض به تبه پیدا نه کړي
درمنو اوریدونکو د انسان ژوند له ټولو هغو شیانو مهم دی چې موږ ارزښت ورکوو نو موږ ټولو ته لازمه ده چې د زیږون په وخت کې له میرمنو سره لازمه همکاري وکړو په دې برخه کې اړوندو ادارو ته هم ښایي چې میرمنو ته لا ډېر امکانات برابر کړي او موږ هم د موضوع مهموالي ته په کتو یو ځل بیا وغوښتل په دې اړه خپرونه جوړه کړو چې کورنۍ د زیږون پر مهال صحي مواردو ته په سمه توګه پاملرنه وکړي چې مور او ماشوم دواړه له خطره لري وي د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم خوشحاله اوسئ